نه بچه او دیش تقیق شوی لند خبرونه. د طالبانو دفاع وزارت له روسیې د هوایي دفاع د وسلو د پیر راپور نه رد کړی دی. دغه وزارت ویاند عنایت الله خوارزمي نن په خپله ایکس پاڼه کې ادعا کړې چې په دې اړه د یاد وزارت د لوجستیک د چارو دریس عبدالبصیر صابری خبرې تحریف شوې. قطر له جرمني څخه د 28 افغانانو د اخراج په اړه د جرمني او طالبانو د حکومت ترمنځ په خبرو کې مرسته کړې ده. دا راپور الجزیره تلویزیون نن ورکړ. د جرمني سمیت چارواکي وایي ویښه سي ته چړې په گزارونو شپږ کسان ټپيان کړي. پیښه پرون ناوخته د جرمني پولیسي شار زیګن کې په یو مسافر وړونکو موټر کې شوه. پولیسو ویلي بریدګره یو 22 کلنه جرمني ده. د دریو ټپيانو حالت نازک دی. چارواکو نن ویل چې د عراق پولیس کې د انبار په دشت کې د امریکایي او عراقي پوجانو د ګډو عملیاتو په ترڅ کې د اسلامي دولت داعش ډلې لشتر لټه 15 مشکوک کسان وژل شوي او د جګړې پر مهال و امریکایي پوځیان ټپیان شوي دي. په روسیې کې په لویدیځ کې په ځانګړې ډول اروپا کې په افغان زلمیانو او ځوانانو کې د افراطیت د خپرېدو په اړه اندېښنې زیات شوي دي. په دې اړه تفصیلي راپور لرو.
د طالبانو د حکومت مهمې سیاسي پریکړې په کوم ځای کې کیږي؟ کابل، دوحه، کندهار کې؟ د طالبانو عمومي مشر په کندهار کې دی چې مهم فرمانونه له هغه ځایه صادریږي. خو د طالبانو کابینه او ریاست الوزرا له کابل فعالیت کوي. د دې ترڅنګ له نوري نړۍ سره د تعامل لپاره د دوحې سیاسي دفتر لا هم فعال دی. په داسې حال کې چې طالبان د افغانستان پر ټوله جغرافیه د کنټرول خبره کوي، ولې لا هم د دوحې دفتر فعال دی؟ یا ولې مشر له کندهاره کابل ته نه ځي؟ رحمت الله اندړ چې په تیر جمهوری نظام کې د ملي امنیت شورا ویاند وو او له طالبانو سره هم نږدې پاتې سوی، د دریو سیاسي مرکزونو د فعالیت یو علت د طالبانو خپلمنځي اختلافات ګڼي.
طالبان په ظاهر یو او په وخلو باندې ښکاری او په حقیقت کې یو نه دي. ځینې فرمانونه او حکمونه یې له کندهار هم له عبدالله خان صادروي. سیاسي اړیکې او له نورې نړۍ سره تعامل یې د پاکستان په منځګړیتوب په خطر کې چینل کیږي. تر ډیره بریده په دغه وضعیت باندې پاکستان حاکم دی. که پاکستان وغواړي کیږي او که نه وغواړي نه کیږي. خپل د طالبانو ترمنځ هم اختلافات دي په ډیرو مسایلو باندې. ځینې طالبان په یوه خوله دي او ځینې طالبان په بله خوله دي. خو په ظاهرا داسې ښکاري چې دوی متفق دي، خو په حقیقت کې اختلاف سره لري.
د طالبانو په لومړۍ دوره کې هم له 2000 څخه تر 2000 لومړۍ میلادي کال پورې د دوی ترمنځ د داخلي اختلافاتو خبره کیدله، خو دومره په څرګند نه احساسېدل. اوس د طالبانو د مشرانو ترمنځ په بیلابیلو بیانونو کې د دوی اختلافات لورای ښکاري، لکه د نجونو د تعلیم او تحصیل موضوع. په کابل کې د طالبانو د امر بالمعروف وزیر محمد خالد حنفي تیر کال ویلی وو دنیوي علم مباح دی او که څوک د اسلامي نظام لپاره کوي نو مستحب دی. خو په همغه ورځ د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وزیر عباس تنگزی ټینګار کړی و چې تعلیم پر نر او ښځه فرض دی او په دې برخه کې باید د هیچا شخصي نظر مهم نه وي. نن جنو ته د تعلیم او تحصیل اجازه ورکړل سو او نه هم د طالبانو په پالیسي کې کوم بدلون راغی. د طالبانو هغه لوړ رتبه چارواکي چې د نجونو د تعلیم ملاتړ کوي له بیانونو پرته په عملي ډګر کې کوم اقدام نه کوي. اوس هم له کندهاره د طالبانو مشر هیبت الله خونزاده ځینې فرمانونه ورکوي چې ممکن په کابل او قطر کې د طالبانو نورو غړو ته د منلو وړ نه وي. د حقوقي مسایلو پوه سید خالد سادات ازادي راډیو ته ویلي په قطر کې میش طالبان چې له نړیوالو سره د اړیکو د ښځو د زده کړو او نورو مدني ازادیو په برخه کې ژمنې کړي، اوس یې د پوره کولو توان نه لري، ځکه نو دا ټکی په کابل او کندهار کې د دوی ترمنځ د اختلاف سبب شوی دی. پخوانی ډیپلومات غوث جانباز وای په تیرو دریو کلونو کې جاوت اسوي چې طالبان د منظمي حکومت ولې لپاره نه دی جوړ.
او روسل دی چې طالبان دی وی لوی سیاسي امنیتي معاملې په ترڅ کې کابل ته وخت راوستل شو. یو شی چې بربند شو هغه دا چې طالبان د دولتي مدیریت یا د دولتي ادارې یا په ټولیزه توګه د دولتي خدماتو ارائه لپاره جوګه نه دي. دوی د په دولتداري سیستم او ساختار پوهیږي نه. ټول قوت فقط تش په نوم د شریعت او د موازینو تطبیقول او په میرمنو باندې زور اچول دي په دغه دوا مسایلو کې دی واقعاً ډیر په اصطلاح بریالي دي.
د کابل، کندهار او قطر ترمنځ پر ځینو مسایلو لمیاشتو راهیسې لانجمنې څرګندونې سوي دي. د تیر 2023 لدی کال په لومړیو کې د طالبانو د حکومت د کورونوي چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی د دوی د واکمنۍ روانه وضعه د نه منلو وړ بللې وه او د اصلاحاتو غوښتنه یې کړې وه. د 2023 لدی کال د اګست میاشتې پر لومړۍ نیټه د طالبانو عمومي مشر ملا هیبت الله خونزاده طالب مسؤولانو ته په وینا کې ویلي، سیمه ایز تبعیض پرېږدئ ځکه اختلاف او بې اعتمادي ستاسو د ماتې سبب کیږي. د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ندا محمد ندیم دوه کاله مخکې په کندهار کې له یوې دینی مدرسې څخه د فارغانو غونډې ته په خپلو څرګندونو کې پر طالبانو انتقاد کوونکو ته پر سختو مجازاتو ورکولو ټینګار وکړ او ویې ویل، د نظام تخریبونکي که په ژبه وي که په قلم باندې وي او عملي تخریب کوي د هغه کسان دي چې بغاوتګر ګڼل کیږي او واجب القتل بلل کیږي. تر دې مخکې د طالبانو ځینو نورو چارواکو ویلي وو چې خلک کولی سي خپل سالم انتقادونه له دوی سره شریک کړي. ملا هیبت الله خونزاده د روان کال د جون میاشتې پر 18مه د لوی اختر په لومړۍ ورځ په خپل اختریزه وینا کې ویلي وو، ان که د لری کېدلو سبب هم کیږي خو باید له اختلافاتو لاس واخیستل سي. د ملي دفاع وزارت پخوانی سرپرست او د سولې او ولسواکۍ ملي نهضت مرستیال شاه محمود میاخیل وایي، د طالبانو د اوسنی حکومت اصلي ځواک په کندهار کې دی.
د طالبانو ټول سټرکچر د حکومت ولای د پانډیوالۍ ولاړ دی او هر څو خپل انډیوالان په خپلو ځایونو کې مقرری، خو اصلي قوت د دې په کندهار کې دی. څه چې فیصلې هغې وکړي هماغه منل کیږي. البته د سیاسي روابطو لپاره په قطر کې خپل دفتر اوس هم بیرته پرېغوستی دی او هلته دیو موجود دی او اداره په کابل کې ده، خو دیو په خپلو منځو کې هم بې اعتباره دي.
ځینې شنونکي په دې باور دي چې له کابل په خپرېدونکو حکمونو او فرمانونو کې د کندهار د دفتر رضایت شرط وي. پخوانی ډیپلومات غوث جانباز وایي، د طالبانو اصلي سیاسي مذهبي مرکز په کندهار کې دی چې مهم فرمانونه صادروي.
په کندهار کې د طالبانو ډېر لوی دفتر سیاسی مذهبی مرکز دی چې هلته یو څوک دی پرم د امیر المؤمنین چې مشهور دی په هیبت الله او د هغې نزدې مشاورین او نزدې همکاران دي چې د طالبانو په خبره دا هغه دی چې د ساتیر امضا کوي، د دې هغه نزدې مشاورین دې ته مشورې ورکوي، حکمونه صادروي. په یو ترتیب سیاسي لوی کارونه ګواکې دغه دفتر چې په قندهار کې دی او په راس کې هم د هیبت الله او د هغې نزدې کسان دي دا مسایل مخته وړي.
د ښاغلي جانباز په وینا، د طالبانو د حکومت زیات اجرایه کارونه د محل په کابل کې د طالبانو د وتلو غړیو لخوا کیږي.
د طالبانو د کابل دفتر چې په راس کې سراج الدین د کورنۍ چارو وزارت وزیر او د دفاع وزیر چې دوی د سیمې وتلي طالبان دي او ځینې نور، دوی تر ډېره بریده د اجرایوي عمومي کارونه کوي چې هغه ډېره سیاسي بڼه نه لري، عمدتاً اجرایوي یا انتباقي ماهیت لري. نو په دې ترتیب دغه درې ناموزونه دفترونه دي چې دوی د طالبانو چارې مختوري هم په بهر کې او دننه په کور کې.
په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر له لویو سره په 2011 لدی کال کې پرانستل شو چې طالبانو د همدې دفتر له لارې په جرمني کې د امریکا له متحده ایالاتونو سره پټه اړیکه ټینګه کړه. خو په 2013 لدی کال کې د دغه دفتر د تړل کېدو غوښتنې ډېرې سوې ځکه د حامد کرزی په مشرۍ افغان حکومت ته پر دغه دفتر د طالبانو د بیرغ اوچتېدل او د اسلامي امارات لوحه د منلو نه وو. ښاغلي کرزی دغه کار په تبعید کې د یوه دولت غیر رسمي سفارت یاد کړی وو. همدغه و چې له دغه دفتره د طالبانو بیرغ کوز کړای سو، خو له ودانۍ لا هم د ډیپلوماتیکو اړیکو په موخه ګټه اخیستل کېدله. د طالبانو د قطر دفتر اهمیت له 2013 څخه تر 2015 میلادي کال پورې د دغه دفتر د مشر طیب اغا تر استعفا کولو او د طالبانو د تحریک د بنسټګر ملا محمد عمر د مړینې تر اعلان وروسته ډیر کم سو. هغه وخت د طالبانو د سیاسي دفتر دوه نورو غړو عزیز الرحمن او مولوي نیک محمد هم استعفا ورکړې وه. د افغانستان پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی د 2018 میلادي کال په فبروري میاشت کې د مونشن یا میونخ امنیتي کانفرنس پر مهال د قطر امیر تمیم بن حمد ال ثانی ته ویلي وو چې د قطر پلازمینه دوحه کې باید د طالبانو دفتر وتړل سي. هغه ویلي وو که طالبان مثبت چلند غوره نه کړي، تاوتریخوالی جاري وساتي، باید د قطر دفتر د تړلو په ګډون پر دوی بندیزونه ولګول سي. اوس چې پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ درې کلونه پوره سوي، لا هم د دوی د قطر دفتر فعال دی او هلته د طالبانو استازي د ځینو سفارتونو په رسمي غونډو کې راڅرګندېږي. شاه محمود میاخیل وایي د طالبانو په حکومت کې د بې اعتمادۍ له کبله په کندهار کې ناست چارواکي ځینو مهمو غونډو ته خپل کسان لیږي.
تاسو ولیدل چې کله د قطر کې د ملګرو ملتونو غونډه وه، نو د وزارت خارجي او څوک یې ونه لیږي، یا وزیر خارجه یا معین یا بل څوک، په یوازې خپل ویان د سپوکسمن د کندهار نه هلته ولیږي. یا فرضاً په اسلام آباد کې کله چې دوی مشکلات درلودل، هغه وخت کې د کندهار والی ولیږه اسلام آباد ته چې د پاکستان د چارواکو سره وغږیږي. نو دا په خپله هم بې اعتمادي ښکاره کوي او هم په عین حالت کې د دې واغه طرز حکومت چې دا د وسنی خبره یو وشتمې پیړۍ کې د حکومتوالۍ د طرز سره برابر نه ده او دغه رقم حکومتوالۍ دوام هم نشي کولای.
خو د طالبانو د اوسنۍ واکمنۍ د دوام درې کاله پوره سوي دي او دغې ډلې له 2008 څخه تر 2001 میلادي کاله پورې هم پر افغانستان واکمنۍ کړې وه، خو هغه وخت یې په قطر کې دفتر نه درلود. یوازې عمومي مشر یې ملا محمد عمر مجاهد او هغه ته نږدې کسان په کندهار کې وه. په کندهار کې د طالبانو د حکومت د لومړي دورې د واکمنۍ لوړ پوړي قومندان او د خلاصون لارې شورا مشر سید اکبر هغه د نړۍ د ګڼو هیوادونو له سفارتونو سره د تماس لپاره د طالبانو د قطر دفتر فعالیت مهم ګڼي.
زما په فکر باندې که سړی وګوري قطر د افغانستان په باب باندې، یعنی د افغانستان په صلح کې ډېر لوی رول ولوبوي، بیا وروسته تر هغه اکثره سفارتونه چې دي چې د افغانستان دپاره سفارتونه وو د دنیا والو، هغه اوس په قطر کې وجود لري. نو د هغو سفارتو په وجه باندې هم دوی هلته طالبان باید چې خپل سیاسي دفتر ولري چې دغه سفارتو سره د هر وخت دپاره په ارتباط کې وي. یوه وجه یې دا ده. دوهمه وجه یې دا ده، ځینې خلک دي چې هغه افغانستان ته مستقیما راځي، دلته د طالبانو سره خپل تفاهم کوي، او ځینې خلک بیا سته چې هغه افغانستان ته دلنه شو کوي چې افغانستان ته راشي، هغه د قطر د دفتر د لارې بیا د افغانستان د طالبانو سره خپل روابط نیسي. نو دغه دواړې وجه د دې چې د قطر دفتر کېدلی شي چې نور هم تر یو وخته پورې پاتې شي.
دا مهال په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سوهیل شاهین دی چې د طالبانو حکومت په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي څوکۍ د مشرۍ لپاره معرفي کړي خو منل سوی نه دی. پخوانی ډیپلومات غوث جانباز وایي په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر په واقعیت کې د دوی د بهرنیو چارو یوه استازولي ده.
دا غزنه چې د دوی حکومت د یو هیواد لخوا هم په رسمیت نه دی پیژندل شوی، دوی خپل سیاسي بهرنۍ چارې یا په حقیقت کې په اصطلاح د یو د بهرنیو چارو دفتر د دوی چې نور نړۍ سره عمدتاً غربي نړۍ سره دوی په تړاو کې دي، د دوی دفتر په قطر کې دی. یعنی دغه دفتر په حقیقت کې د طالبانو د بهرنیو چارو یو دفتر دی چې هم متحده ایالاتو سره هم اروپا اتحادی سره او نورو سره دوی په لویو لویو سیاسي بهرنیو تعاملاتو کې په یو ترتیب را داخل شوي. او تصادفي هم نه ده چې د ټولو غربي هیوادونو غیر منطقوي هیوادونو غیر مقیم سفیران هم په قطر کې میشتي. نو دا په یو ترتیب په یو تعامل کې د طالبانو د بهرنیو چارو دفتر دی.
د طالبانو حکومت په کابل، کندهار او دوحه کې د سیاسي او ډیپلوماټیکو هڅو لړۍ ته دوام ورکوي، خو په کندهار کې ناس چارواکي له نورې نړۍ سره سیاسي تعامل ته زیات لیوال نه ښکاري. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد چې د دوی عمومي مشر ته له نږدې کسانو ګڼل کیږي، تیر کال له کابل کندهار ته وغوښتل سو او له هغه ځایه خپل کارونه پر مخ بیایي. د طالبانو د اطلاعاتو او رسنیو د مرکز مشر انعام الله سمنګانی تیر کال کندهار ته وغوښتل سو او هلته د اطلاعاتو او کلتور د رئیس په توګه وټاکل سو. دینو شنونکو کندهار ته د دغو او دینو نورو کسانو لیږد د طالبانو په ډله کې د بې باورۍ نښه ګڼلې، خو طالبانو په خپلو لیکو کې د هر ډول مخالفت موضوع رد کړی ده.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه من په څلور سالويخ ملکو کې کار کوم.
پس وا ژوند د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. ارواپوهان وایي چې کورنۍ شخړو، اقتصادي ستونزو او جنگ جګړو په ټولو خلکو په تیره بیا پر افغان میرمنو باندې دومره بد تاثیر کړی چې اکثر او ته رواني ناروغي پیدا کړي دي. د دوی په وینا رواني ستونزې هغه وخت ډیریږي چې ورځ تر بلې په ژوند کې ناخوالې زیاتې شي. د روانشناسانو په باور د رواني مشکلاتو نښې نښانې په هر انسان کې فرق کوي، خو هغه څرګند علایم دادي چې وګړی خپله پر ځان پوهیږي چې په احساساتو، عواطفو او خیالاتو کې ښکاره بدلون راغلی دی. د خولې وچوالی، ویره یا استراب، خپګان، د سرخورد، د زړه د ټکان ډیریدل، لوړ فشار، ژر غوسه کیدل، دا ټول په رواني حالت کې د ګډوډۍ له وجې رامنځته کیږي. ارواپو زرغونه احمد زی پر رواني ناروغي د اخته کس نښې نښانې راته وایي.
هغه خزت یا نجلۍ چې پوهېږي چې ورځ په ورځ دې ته زړه تنګوالی پیدا کېږي، همدا کرنجه کېږي، نه غواړي چا سره خبرې وکړي، غواړي تنها اوسي، کار څه وخته کوو، ډېر ښې په شوق مخ ته وړ مصروفیت یې درلود، هغه ورځ په ورځ کمیږي، هغه علاقه او شوق کار ته نه لري. خپله نفر وایي وایي زه ډېر بد احساس لرم، احساس د خستګۍ په ټول وجود کې کوم او هېڅ شي مې له وسه نه کېږي. هغه فکر کوي زه تنبله سوې یم، ډوډۍ خوند مزه وای نه پیږم، هر شی راته هغه وخت خوند له لاسه ورکړي، سره وازه تم توجه نه کوي، ورورو ټول اړیکې له خلکو سره قطع کوي، اته خپل د کورنۍ له غړو سره نه وړي سي خبرې کوي، فقط په یو جی کې غوړي کینی پردې کش کوي، خپل ځان سره په خپلو غمو کې ډوبوي.
میرمن احمد زی زیاته کړه چې کله پوښوي چې رواني ستونزه درته پیدا شوي، لومړی په آرام ماحول کې کینی، سترګې مو پټې کړئ او د پینځو دقیقو لپاره ژوره ساه واخلئ او بیرته بهر کړئ. هر سهار د نیم ساعت لپاره ورزش وکړئ چې دا کار به د رواني ستونزو په کمولو کې خورا اغیزمن وي. شمه کټوازی وایي چې له نورو لاملونو سره د کورنۍ د نارینه و بیکاری هم د میرمنو رواني حالت له ستونزو سره مخ کړی دی.
کوم سړی چې په کور کې بیکاره کېږي، د هغې تاثیر مستقیم د هغې په میرمنې ده، له هغې سره جنګ و جنجال کوي، له ماشومانو سره کوي، ځکه مخکې دا سړی د باندې مصروف و، کله چې کور ته راتلو د دې حوصله یې نه درلودله چې مثلا له ښځې او خپلو ماشومانو سره جنجال وکړي. اوس ټوله ورځ په کور کې دی او بل کار نه لري، نو مجبوره ده چې له ښځې اولادونو سره جنګ و جنجال وکړي. نو اوس مهال ډېرې ښځې ډېرې میرمنې په رواني ستونزو اخته دي. بل دا چې اقتصاد د اکثر خلکو که وګورو ډېر زیات ضعیفه شوی ده، نو د اقتصاد ضعیفه کېدل هم د دې مستقیم تاثیر په یو میرمنې ده، ځکه چې هغه له یو مور نه اولاد جوړي غواړي، کالي غواړي او هغه ټول خواهشات چې لري له یو مور څخه یې لري. بل دا چې د درک نشتون دی، زموږ اکثر سړیان چې کوم دي هغه زموږ میرمنې صحیح نه درکوي.
شامې په خپلو خبرو کې زیاته کړه چې منفي فکرونه له ځان څخه وباسئ. په ژوند کې ځینې شیان داسې وي چې د هغه کنټرول ناشونی وي. خپل ځان ته داسې قناعت ورکړئ چې زه ټول شیان نشم کنټرولولی. ډیرو خبرو پسې مه ګرځئ، تشویش مه کوئ او ځان خوشحاله وساتئ. نوموړي زیاته کړه که چیرې د دې خبرو په عملي کولو سره مو بیا هم ځان ښه احساس نه کړ، نو رواني ډاکټر ته ورشئ.
له رواني مشاورینو څخه زیاته ګټه واخلئ، بل خارجي په موسسات چې دي هغه هم کوشش وکړي چې دغه رواني کومکونه ډېر زیات یې رایه کړي، ځکه چې تر هر څه دمخه بعد له اولین یا ځونو څخه زه فکر کوم چې دوهم نیاز د یو انسان دغه رواني نیازونه دي چې هغه باید راوده شي او د رواني ستونزو ته رسیدګي وشي. نو دا به هم ډېر ښه شي چې د ارواپوهان استخدام شي او د دوی له استعداد او وړتیا څخه کار واخیستل شي او ارواپوهان هم په خپل مسلک کې صادقانه کار وکړي، ځکه چې زه فکر کوم دا چې په هر هېواد کې یو بحران راځي، یو تاهل راځي، نه یوازې میرمنې بلکې سړیان ماشومان له دې نه متاثر کېږي، خو کومه ګروه چې زیاته متاثرېږي هغه میرمنې او ماشومان دي. چې ارواپوهان باید اوس وخت کې آرام ونه کړي، خوب ونه کړي او له خپل استعدادونو او وړتیاو څخه کار واخلي، دغه دوه ګروه ته بالخصوص ډېر زیات کار وکړي.
پا په ولسی جرګه کې د خلکو پوښنه یې استازی ګلالۍ صافی وایي چې له دولسم ټولګي څخه د پورته ټولګیو د نجونو پر مخ د ښوونځیو تړل او دا چې میرمنې کار ته نه پرېښودل کېږي د ښځو د رواني ستونزو لوی لامل دی.
ډاکټر هم دا وځي مثلا دواګانې اخلي، اخلي وسوي ډاکتران دا ورځي، دا خلک ډېر زیات مثلا ځپل شوي دي، ډېر خفه شوي دي، د چار لاسه کتاب وخت ورته چې درس مو وي هغه څه معنی لري. اوس دا جنکه چې د څوارلسو دیارلس کالو دي دوتون علاقه لري، دوتمن څوک به چې مثلا ډاکټر شم، څوک به چې انجینر شم، څوک به چې زه معلمه شم، څوک به چې زه پیلوټ شم، مګر ته د لاسه کتاب وخت لکه شکه وایي ورته چې ته مځه مکتب ته مځه دا خپله سړی وژني چې اوس اولاد بې تعلیم پاس سړی څوک وي چې نور هیڅ مشکل هم تاته نه وي، اولاد بې تعلیم وي. ښځې په رواني تکلیفونه اخته کړي دي. اته هغه جنکۍ چې زه فکر کوم چې ډېر د مکتبونو ته ځي، فیسبوک کله کله ګورم ډېر جنکۍ ژاړي مکتبونو ته چې مثلا دوی نه ځي، دوی ډېر ژاړي، بدې ورځې کوي. په رواني لحاظ، په روحي لحاظ بالکل د افغانستان ښځو ته تکلیفونه پیدا کړي دي.
ډاکټر محب لزغم چې په رواني برخه کې پراخه مطالعه لري وایي چې په دې وروستیو کې څو پرلپسې پېښې د دې سبب شوې چې پر میرمنو باندې اروایي اغیز وکړي. له نوموړي سره مې مرکه کړې چې تاسو یې اورېدلو ته رابولم.
مثلا ډېرو میرمنو خپلې دندې له لاسه ورکړې، اوس په کور ناستې دي. اقتصادي حالت په مجموع کې د ټول وطن خراب شو. همدارنګه ډېر وګړي مهاجر شول، کورنۍ سره بېلې شوې، د ځینو کورنیو اولادونه مثلا خارج ته ولاړل، میندې پلرونه هلته پاتې دي، یا مثلا د کورنۍ یوه برخه وتلې ده بله پاتې ده، او دا دوی ته د یوازیتوب حس ورکوي. دا ټول هغه شیان دي چې رواني ستونزې پیدا کوي او یا د ځینو میندو په زړونو کې اندېښنې او تشویشونه راوپاروي.
په داسې حالات کې چې د میرمنو په وینا نور له بېکارۍ نه ستړي شوي دي، څه باید وشي؟
ګټور کار دا دی چې دوی خپل ژوند لکه عادي لکه پخوا چې و هماغسې خپل ورځني کارونه تنظیم کړي. مثلا دوی په عین وخت کې هره ورځ باید له خوبه پاڅېږي، په عین وخت کې سهار ناشته وکړي، خپل کارونه د کور وکړي، غرمې دپاره د ماښام لپاره ترتیبات ونیسي. دغسې که فرضاً سړی یوه ورځ تر نهو بجو څملي، بله ورځ تر اتو بجو، بله ورځ تر لسو بجو، تر نیمو شپو ویښ پاتې شي، دا پخپله د ژوند ورته بې معنا کوي. خو که چیرې خپل ژوند لکه پخوا غوندې تنظیم کړي، هر ورځ په معین وخت کې معین کارونه وکړي، دلته یو نظم او ترتیب راځي، او لکه ماموریت چې کوي، لکه وظیفې ته چې ځي، دغه چارې ټولې همداسې په ترتیب سره چې وکړي، یو څه تشویشونه او اندېښنې ورسره کمیږي. دوی په کور کې له خپلو اولادونو سره یا خویندو ورونو سره که په درسونو کې مرسته وکړي، هم به دوی بوخت شي، ذهن به یې مشغول وي، او د تشویش او اندېښنې لپاره به وخت پیدا نکی، هم به ځان ورته ګټور ثابت شي. معلومدار خبر ده، هر څوک چې له بل سره مرسته کوي په حقیقت کې له ځان سره مرسته کوي، ځکه چې زړه یې ورسره خوشحاله کیږي. بله موضوع دا ده چې د ځان د خوشحاله ساتلو ځینې هنرونه باید زده کړي. یو یې مثلا مخلصانه عبادت دی، په دې باندې باید باور ولري چې هماغسې چې ډېرې ترخې شپې او ورځې په موږ باندې تېرې شوې او پاتې نه شوې، دغه ورځې هم تېرېدونکې دي، ښې ورځې بیا راتلونکې دي. نو په دې باندې باید باور ولري، په همدې باندې خپل زړه باید تسکین کړي. بل کار چې دوی کولی شي دا ده چې په یوه آرام ځای کې کینی، سترګې پټې کړي، ځان په داسې یو ځای کې حس کړي په خیال کې چې د دوی خوښېږي. مثلا د چا ځنګل خوښیږي، داسې هیڅ کې چې د ونو په منځ کې دی، د باد شغاوري چې د ونو پاڼې خوروي، چې تر پښو لاندې رژېدلې پاڼې غږ کوي، چې دی تر پښو لاندې د دې ونو د رژېدلو پاڼو غږ اخیږي، یا د ځنګلي مرغانو آوازونه اوري. دا په خیال کې ټول دغسې تجسم کې په ذهن کې فکر وکړي چې زه په هماغه ځنګل کې یم، یا مثلا د چا د سیند غاړه خوښیږي، د سترګې د پټې کې ځان په هماغه ځای کې حس کړي، فکر وکړي، تصور وکړي چې زه همالته د سیند په غاړه ناست یم، د اوبو شرهارې د دې غږ په ذهن کې تجسم کې، هغه د هوا لندبل، هوا رطوبت چې د سیند له پاسه هوا تیریگی او داسې نرای یخ شمال ور باندې لګیږي هغه حس کی. دغه تمرینونه که په ورځ کې یو ځل دوه ځله وکړي د 15 دقیقو لپاره یا د 10 دقیقو لپاره او بیرته بیا واقعي ژوند ته راشي او خپلو چارو ته دام ورسره مرسته کوي چې دغه ذهني فشارونه ورباندې کم شي.
په داسې یو وخت کې چې له یو شمېر مېرمنو نه د دوی دندې اخیستل شوي او له شپږم ټولګي څخه پورته نجونو ته ښوونځي هم نشته، څه وکړي چې بله ورځ په درد ولګي؟
هر کله چې سخت وختونه راځي دغه سخت وختونه سړی باید په فرصت بدل کړي. دغه اوس چې میرمنې وزګاری دي په کورونو ناستې دي، ځان سره هم دا غنیمت وګڼي، داسې فکر وکړي چې یو اوږدمهاله رخصتي چا ورکړې ده، ځان باید آرام کړي، استراحت په سترګه ورته وګوري چې دا زما لپاره دمه ده. بله خبره دا ده چې دوی دغه تیرې تجربې باید په ذهن کې تازه کړي، را یاد کړي. پخوا په زموږ په دې نږدې تاریخ کې څو ځله همداسې حالات راغلي دي چې ډېرې تیارې ورځې راغلي دي، وظیفې نه وې، جنګ جګړې وې، ناکرارۍ وې، د سبا لپاره هیڅ امید نه و. په هغه وختونو کې ځینو په ځان باندې کار وکړ، مثلا انګلیسي ژبه زده کړه، کمپیوټري پروګرامونه زده کړل. یا وخت چې بیرته شرایط سم شول دوی ته بهترینې وظیفې پیدا شوې، او هغه کسان چې همداسې وزګار په کورونو کې ناست وو او هیڅ نه وو کړي، یا ښې وظیفې ورته پیدا نه شوې، او یا د ټیټې سوې وظیفې ورته پیدا شوې، نو دوی د ځان سره دغسې فکر وکړي چې دغه ورځې پاتې کېدونې نه دي، بالاخره شرایط بدلیږي په یو نه یو شکل سره. نو دوی د آینده لپاره ځان تیار کړي، ځان ته د یو پروګرام جوړ کړي چې مثلا زه انګلیسي وایم، زه کمپیوټر وایم، زه نور مهارتونه زده کوم، د مدیریت د هرې برخې چې وي. نن سبا خو د انټرنیټ زمانه ده او هر شی سړی آنلاین زده کولی شي. که خدای کول شرایط بیرته ښه شول، دوی به ښې وظیفې ولري، او که احیانا دا هم نه وي، د هر نوي مهارت زده کول دا پخپله د شخصیت په وده کې مرسته کوي.
درنو دوستانو، په دې هیله چې د ټولو خلکو په تېره بیا د افغانستان د میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسوو. ازادي راډیو په همداسې مهمو موضوعاتو معلومات وړاندې کوي. که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خپرونه چمتو کړو، نو موږ ته پیغام پرېږدئ. د واټساپ شمیره ده 00420224 4001. دا و نننۍ خپرونه تر بیا ښه چاري.
ام پدا سے رنجختہ چستانہ رسم مسیح است، پختن می علاج، خبر می دوا، خبر